جمعه د سمری تیر لسما د اگست څلورمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام ترو بجو د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د کابل ښار د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوي دي او ولسمشر غنی ویلي دي چې هغوی چې غیر قانوني ګټې یې له لاسه ورکړي نارې سوري جوړې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. د کابل ښار په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل فعال شي. د افغانستان د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوې مشخص شوې او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکن د ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سبا شنبه خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي چې وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وویل چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. ښاغلي وریماچو ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې ژبه ویل چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري وکړي او کمیسیون ته وسپاري.
شاخلی بری ماچ هم در رسول چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټکنالوژي د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډیر ژر به د لړۍ ولایتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
د ګریش یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو پوستې ته چیرمه یو موټر بم شوی دی. امنیتي ځواکونه ساحې ته رسېدلي دي، ساحه یې کنټرول کړې ده تر څو پورې دا مشخصه معلومه کړي چې پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
د ګریش امنی قمندان اسماعیل خان خپلواک اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د نړیوال بخښنې سازمان امنیسټي انټرنیشنل د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشه فدریکا مګرینی ژغ کړي چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنې چې په یو راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی له اروپای ټولنې همدار از غوښتنه دي چې د ایران په وړاندې کلک دریس خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټي انټرنیشنل چیرونکو نسیم پاپایانی میرمن مګرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د مرکز د پخوانی مشه نرګس محمدی په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وای مګرینی باید د بشري حقوقو د مدافعانو د بیقید او شرطه او سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشه ویاندې کاترین ری وویل چې مګرینی به دا موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن مګرینی سبا شنبه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د واشنگتن او مسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي او د امریکا د کانګرس غړي یې له دې کبله ګرم بللې دي. ښاغلی ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسیدلې. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د بنګیزونو د لایحې له توشې یو ورځ وروسته وکړې. د روسي سرجازم دمتري ميدويديف د ولسمشر ترامپ له خوا د دې لایحې د توشي په خبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنی لري. ترامپ همداراز د وګړو د صحي بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلي، تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ، له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحي بیمه راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی جنرال وایي د امریکا پوځ به د روسیې او بیلاروس پر پلان شویو پوځي تطبیقاتو په خورا دقت سره څارنه وکړي. څارونکي وایي په دې تطبیقاتو کې 300,000 سرتیري ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلي چې په اروپا کې د امریکا د پوځ د تطبیقاتو مشري کوي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې شفافیت له پامه غورځولی، ځکه اجازه نه ورکوي چې لویدیز څارونکي ګډون پکې وکړي. د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې په تور سمندرګي کې د امریکا او ناټو په وروستیو پوځي تطبیقاتو کې روسي څارونکي حاضر وو، خو روسیې د زاپاد ولس په نوم په دې تطبیقاتو کې لویدیزو څارونکو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. دا تطبیقات په راروانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسیې ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو څارونکو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا یې کړې چې له 1,500 کم سرتیري ګډون پکې لري. د خبرونو پای. د اساسي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصب شي. موضوع مو د پوځي چارو له یو کتونکو سره شریکه کړي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک دریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو.
ما فیصله لاندې په دې باندې نه ډارېږم چې څوک را نن خفه کېږي، همدوس کال وخت مې انشاءالله بیا خیر دی.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو تلفات تر سلو واوښتل. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې لیو خوستوال سره شخیدلې.
زه اکثرا تللې یم په ځنګلو کې چکر مې وهلی دی، چرماغ مې هم بشکولې دي، ځنغوزي مې هم کړې دي. حیوانات تل تشه قسمه قسم لیوان او هر قسمه غشت حیوانات.
زموږ خبرونې په انټرنیټ کې په sadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمېر مامورین روزل شوي دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنوي چې کابل ښار ته ننوځي. دا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حملو وروسته په پام کې نیولی دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندانې هیله لري چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پیل به په پلازمینه کې د امنیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکن لرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندانې سرپرست جنرال افضل امان تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکي له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي. هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوې مخکې فعالې شوي، خو د شنبې په ورځ موظف کسان وراسته وو چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. چارواکي هیله مندي چې د دې سکنرونو له فعالېدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي، خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادقو او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلی امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکي برخه کې ښه روزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک دریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي، ورې که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې هر موټر وپوله شي ځینې پوه.
د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قمندان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید و چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداراز نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یوې ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 460 زیاتې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې نیول شي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو آشنا راډیو اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای په افغانستان کې ټول تدارکات ایار شیبی احواغوی چه وارداتی گتی للاس ور کردی ناری سوری جوری کردی. شاغلی غنی دغه سرګندونه د پنچن بی پروس پا ارکی ده سناتکاران وی جوری شیبی غنده توکری. تفصیل لکابله ده محمد حدیث پردیس پرا پورکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایعو مادن د خونی په پرانیسونډه کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره ښه مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. ښاغلی غنی وایي هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کال وروسته به د ده د کارونو په اړه ښه ووایي. ولسمشر همداراز ویل چې تدارکات تیار شوي او دغه لړۍ د خلکو په خدمت کې ده، خو هغوی چې چغې وهي وارداتي ګټې یې له لاسه ورکړي دي. دوی وی ټول تدارکات تیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغوی چې چغي وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ والی عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وایي د کار فی سبیل الله دی او د چاپ قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونې د صنایعو او مادن د خونې په پرانیس غونډه کې وکړې. د خاغلی غنی په خبره دغه خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودې لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږې کړې. ولسمشر همداراز مالی وزارت ته امر وکړ هغه بودیجه چې نه ده مصرف شوې په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودې ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو پر راپور کې واورېدی چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي دي، نو ورخطا شوي دي او شورې جوړ کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونې لرو چې وایي د اوبو هغه کړکیچ په ایران کې راغلی د دغه هیواد د کورني سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د دغه وزارت د اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمي څرګندونې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اورېدل شي. او په روانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لرو چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو فساد په څو قضیو کې پلاسر لرلو مشکوک پیژندل شوی دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیره 0999 40 45 40 0992
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، وړاندې به د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونې له ایران سره د اوبو د کړکیچ په ارتباط خبرې کړو، خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
د امریکا چاپ د هیل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د ډلې هغې غونډې ته په اشاره چې په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب په اړه شکایت کړی، یوه مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالیتوب په خاطر لرې کړي. د ډونالډ ټرمپ اداره له میاشتو راهیسې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ژمنه کړې وه چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې سي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د هیل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2014 کال د مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی. لیکوال زیاتوي، سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف له هغه سره وګوري، خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دی لیدلی. د هیل د ان بی سی خبری شبکې د راپور په استناد لیکلی چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي. خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس ته جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دی بریالی سوی چې یوه سمه ستراتیژي نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولي چې د هر ډول ماموریت لپاره تر هغه وړ کس نه ویني. د هیل نشریه زیاتوي، د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا $1 تریلیون په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داسې حال کې چې چین ګټه اخلي، خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې. نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقالې کې لیکلي د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو. لیکوال زیاتوي، د افغانستان د پیغلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه، د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا له وینې تویدنې او شخړو سره تړل کېږي د هیلې یو څرک سو. د نیویارک ټایمز په لیکنه 14 کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودل چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې کنجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ یې وسي، نو هغوی پرمختګ کولی سي. فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاده کړې وه. نیویارک ټایمز لیکي د سه‌شنبه په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې شوه.
اساجی راډو په منځنۍ سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي د دغه هیواد د کورنی سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی اساجی راډو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له امله افغانستان متضرر شوی. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ایران د کرنې د وزیر عالی سلاکار پرې ورستوي کې ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې ایرانیو چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یې یرغل کړی، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت له امله د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي د هغه هیواد د کورنی سیاست محصول دی، له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی عظیمی زیاتوي، له علمي پلوه د افغانستان په اړه د ایرانیو چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي.
نحوه مدیریت منابع آب در داخل ایران افغانستان
هغوی د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي. هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر ویرانیو چارواکو کړی له علمي پلوه د پام وړ نه دی. هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی. موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی. ښاغلی عظیمي وایي هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي او دا د افغانستان حق دی چې له خپل اوبو څخه استفاده وکړي. خو د نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې څلوېښت بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه یې ډپ کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاحکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر زرو وبخشي تر سلو اوښتی دی. په دې هیواد کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د پتشکال د بارانونو له امله په وژل شویو او ټپي شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې د دغې ادارې مسؤلان وایي دغو بارانونو مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې بارانونو تر ټولو زیات زیان په خیبر پښتونخوا صوبه کې اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکال د بارانونو له امله ډېری سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تېره یو میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیمې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو مونسوني بارانونو د تیرو پنځه اونیو په اوږدو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو او سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مې د راپور له مخې سږنیو موسمي بارانونو سیلابونو له امله په وژل شویو 109 کسانو کې 14 ښځې او 10 ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغو بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېری سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون 143 کسان ټپیان کړي هم دي. خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور مخکې کاږي په تېرو پنځه اونیو کې مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شویو 109 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 22، د سند صوبې 6، د بلوچستان 6، د پاکستاني کشمیر 3، د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 11 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پختونخوا صوبه کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو، دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه یې کورونو ته ننوتي او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي نو دوی مجبور دي چې په خپل مټله کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2010 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه لاندې کړې وه.
دغه شیبه مو خبر تر لاسه کړ چې د کابل په شمال کې چاودنه شوې ده. احمد حنایش لسیم په ټلیفون را سره ده. حنایش صاحب، دا چاودنه چیرته شوې ده او تلفات څنګه دي؟
دا چودن اصلا د سرچینو په وینا یو انتحاری عمله و چې په قرباخ کې یو بازار دی، هلته شفاخانه یو روغتون په بازار کې دی، هلته یو چودنه وه چې په دې کې انتحاری ویلې شوې ده. عبدالسامی شریفی د قرباغ ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې هغه کس چې انتحاری کړی دی، ځانوژن کې حمله کړې ده، هغه یو شیزینه لباس درلوده، او په دې پیښه کې دوه کسان ملکی وګړي وژل شوي ده او 15 تنه کسان ټپیان دي.
هنر صاحب، دا چاودنه څه وخت شوې ده؟
دا تیره شپه ده، تیره شپه چې ګذر وکړه تیره شپه شوې ده. تر اوسه چا په رسمي توګه دا مسؤلیت نه دی اخیستی په وړه، لیکن د طالبان لخوا یو خبر خپره شوې ده. هغوی ویلی دی چې په امریکایي پایګاه کې په ګرام نږدې کې د هغوی ترسره کړې ده دا حمله، چې یو تحاری دی، هغوی هویت هم ویلی وه چې ځوان د تخار اوسیدونکي وي، دا حمله کړې ده چې امریکایانو ته هدف درلوده. خو مګر دا د چارواکي د محلي سیمه ییزو چارواکو وایي دا حمله په قرباغ کې په روغتون نږدې کې شوې ده. ټول هغه کسان چې وژل شوي دي او ټپیان دي هغوی ملکي وګړي دي.
احمد حنایش، مننه. اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو موضوع لرو البته، د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی دی. په نوموړي په لګېدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي توفو منل او ځینې نور موارد شامل دي. تفصیل له احمد تکله.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډېر لږ جزئیات خبره کړې وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لنډ معلومات خپره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکېل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی، او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي، د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله.
لنډ خبرونه. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د اسکند مارټینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سبا خپل کار پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیا او مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکي اونۍ حکومت ته واستول شي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر سبا ایران ته سفر وکړي، او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. اوسم د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
سلام الله احمد، د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
خوست کې ډېر ښه ځنګلونه دي، ته پاک لته وای.
د خوست ولایت اکثر ولسوالۍ د مثال په تور لکه د منګلو د قلندر ولسوالۍ، شوهدارنګ د منګلو د مساخیل ولسوالۍ، د جازي میدان ولسوالۍ، همدا قسم د تڼۍ ولسوالۍ، غورنې په ونو ډېر ښایسته پوښل شوی دي. ځنګلات لري، منطقه بيخي سړه ده او ښایسته هوا لري.
تحصیل د ځنګلونه څه کار اخلي؟
وڅ لرګای چې په غره کې مونږ هغه وو بازار د اصلو لپاره وړي، کور ته د سوک لپاره ریګټ اخلو. چرماخ شول کنه د منګلو په لهجه کې ورته ماټه کمیل کیږي، ډیر زیات لري.
اکثر زینو کې ځنګلونه لبی خوهل کیږي، په خوست کې څنګه التم د کار کیږي؟
مخ کې څه ځنګلات د خوست نه بهر تړل کېد، شنه ونه وي امغه وهل کېدل، لبی خه هم اثر کېده. خوست شنه ونه په قطعي سره سره باندې هیڅ ته دی اجازه نشته چې غشنه ونه وي.
تاسو مخ کې ویل تاسو ول ځنګلونه وڅ ونه وهي کنه، کله چې وڅ پیدا نه کې بیا په تازه نه وهي.
نه وڅ ونه ډیر زیات وي، مثلا یو شنه ونه وهو په هغه صورت کې چې د بل ونه تتا مثلا ګن جنگل وی یو ونه هم نشي کولای چې غاز پرخواله عمومي کنه دغه په صورت کې چې ورته ضرورت وي بشنه ونه وحل کی
څنګه شنه ویني وحل سم کړل
نه دا ډیر ظلم دا او تباہی سبب ګرځي ول جوړنه منطقه شنه وی او وطن خایسته خاري هیڅ سره سره کار نه دي
خپل جنگل ته دي
زه اکثر اتللایم په جنگلو کې چکر مې وهلای دی هم چرماغ مې هم بشکولې دي زنګوزي مې هم کړې دي
کوم شي اندي جنگل کې ډیر خوخيږي
چرماغ ونه مې ډیر زیات خوخيږي چې
جنورم ستال ته جنگل کې
حیوانات تل تشخیص قسمه قسم لیوان او هر قسم غشت حیوانات
تاسو زی په لیوانم نخري
موږ سلی سره زو جنور او وحشیان دا ډیر وی د ویر او وحشت ډور هم وی نو موږ د سلی سره زو
سلو سره ځي بیا ولې هغه
نه د خپل ځند د پاپ خاطر شکل کلام داس پر سر محمد شي وی وو شوي
ښه ښه مننه تاسو نه
مننه کور مده
فرشته مرسل د ژوند رنگونه پروګرام خپور کړ
هغه مې پلار وسېږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردي خرڅي کې د خپل اولاد قلب خرڅي کې هغه به څه رقم ته د مو اولاد ستوتي
د دې هم جنې پېښې په اړه تفصيل د کور کلی په پروګرام کې د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.